په کمزور او وړو کمرو اخستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي. سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دی بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په هنري فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تیره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
د پنجره روبه صلح د هنري فلمونو په ووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سعیدي لخوا جوړ شوی رپ زیر پوست افغانستان، او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رپ د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دویم مستند فلم کارګردان هڅه کړې چې یو نوی بلوغ ته رسیدلی ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شو سره خبرې نه کوي.
فلم مشکلات جوانانی که تازه بالغ میشن.
زما فلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسیږي، او کومې ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا،
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا لپاره د نندرچانو احساسات راوپرول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثره د ګاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وي چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دې په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپیژني. سږ کال د اطلاعات فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې وروستو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، او 2.5 میلیونه افغانۍ یې د کتابونو پیرلو ته ځانګړې کړي دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعات او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلب ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې لرغونی تاریخ لري، او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو را په دې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او نامنیو له امله د نورو برخو تر څنګ د کتاب لوستنې او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغیزه رسیدلې ده. خلیق وویل
فرهنگ مطالعه ضعیف شده بین مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت کتاب سنتی یا شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که حال ما کتابای الکترونیکی داریم.
خغلی خلیق وایی چې الکترونیکی مطالعه ته لاسرسی هم سبب شوی تر څو په دودیز ډول کتابخانه یې مطالعه کم شي او پرې منفي اثر وکړي. لا بل لور د مزار شریف ګڼ شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د مجهزو کتابتونونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مکلف دی تر څو کتابتونونه او د مطالعې د دود په خاطر ځینې علمي مرکزونه پرانیزي. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اندي
موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه دا ده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړی شي هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپله ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپله یو محصل یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دې ایجاد کړي تر څو ځوانان د هغو نه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورځ تر بلې شمال ځون کې نامنۍ مخ په زیاتوالي دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
پروانه میاشت کې د تال او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپل هنر مینواله د غم په ټغر کېنول. استاد شنو زادای چې لنن څخه شپږ اویا کاله لمخه په پکتیا کې زیږیدلی و وړمه دوشنبه یې د ارمونیې له پردو ګوتې وختې. استاد د غرونو سړی و او د جګو غرونو سندرې د غرونو د شرنګېدونکو چینو په څیر بللې. روح دې خاد وي. زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او هنر ته غږیږي.
چې د محفل یاران خبریږي بادشاه وزیر یاره زما به زنې په ململ تړلی وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنې په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامت کې ناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و وړمونه، یعنی د 1595 کال د غوی پر شلمه نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د ده د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځی زوی ځوان افغان هنرمند امین الفت وایي:
نو زما کبلغا صف خو تعیفه خلینه ما ورزلی و تقریبا ډیر کوچنی و هنر سره مینه لرله، خصوصا د پکتیا په سمت کې. نو هغې نه وروسته زما پلار دا نش صرف جګو غرو سندرې وې کولې، ښه هارمونیا غږونکی هم و، هغې استاد هم و، غرنۍ سندرې لیکلي دي. زه بس دقیق شمار خو یې ما ته هم نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه به وي، خو زما په فکر چې د 1000-2000 نه به وختې سندرې وي غرنۍ چې زه کړي دي. مثلا بس نوره غرنۍ نه بغیر، یا مثلا کاپایزی، یا مثلا غزلونه، یا د کلیوالي سندرې، ټول شمارې تقریبا همدومره.
ښاغلی الفت وایي چې پلار یې تر جګو غرو سندرو د هارمونیې په غږولو کې هم څه کم مهارت نه درلود. دیرش پنځه دیرش کاله پخوا په نږدې سیمه کې د ده سیال نه و، او همدا علت و چې کابو شپاړس کاله یې له ملي راډیو تلویزیون سره د موسیقۍ د کمپوزګر او د هارمونیې غږونکي په حیث همکاري لرله.
دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې مونږ پلار هارمونیا غږوله، د پکتیا په سمت کې داسې هیڅوک هم نه و چې هارمونی په باره کې چې مثلا یعنې یو ځای ته لوړ وي یا یو کار یې کړی وي، نو هغه یوازینی مونږ پلار و. صحیح خبره ده، شاګردان یې هم شته دي، زه خپل هم شاګرد یم. په ملي راډیو ټلویزیون کې هم سندرې شته دي، سندرې به ډېرې کمې وي، خو ده تقریبا د پنځه لس شپاړس کاله وظیفه په راډیو افغانستان ملي تلویزیون کې راډیو کې کړې ده. اکثریت دی د نوازنده په حساب هم ډېر پاتې شوی دی هلته، چا به چې سندرې کولې هغې پوره کمپوز جوړ کړه، مثلا جوړ کړه.
ځوان افغان کرکتونکی او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځي سره له نږدې پیژندل او د هغه هنر سره ښه بلد و. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری و او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی و، هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې د دنه وروسته کوم سندرغاړي دي دغه ټولو یو ډول د دنه زده کړي دي، او دا په دې مشهور و چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تلو د دنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او دا ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو، ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی و، ځینې داسې کیسه ټیم وي چې په ټولو کیسټونو کې به د غرنۍ سندرې کړې وي، بله به سندره نه وه پکې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره اوسو کرمویم غږوي د اولادونه او د نور څوک سندرغاړي دي، دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو یو مجلس ته، وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومیږي چې دا څومره استاد و او څومره اثر و د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې؟ د ده ځواب و:
زموږ ستاسې سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته وتلل، کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې، په کروانونو کې، د سړیو په اشرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراواله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سب کورنه جوړ شوی چې په ځاځیاریو کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورمې کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکی پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري، هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یو د کمپوز غمګینی ده، بله دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابیږي غم ډېرې ځانګړې وي، او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو، په زړه ظالم وړکې نه دی یادې دمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غونتې وایي چې ډېره مینه ما کلی ونی بشي مینه، مرګ په میړو پور دی، ستا ځواني مې ژړوینه، یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي، زما به زنې په ململ تړلې وینه، ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.